د طالبانو د حکومت دوام روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کښو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 واره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آیسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخې انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بی په اړه خبرې تر وی بلې اونۍ پورې وڅنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جیوه ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکو د روسیې د تیلو د بی په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاب کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
نه انجوګانې موثرې وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته دا مشکل ده چې د انجوګانو نه پرته د بل چا سره کار وکړي.
په یوه راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري.
غذا کم از
خواړه یو څه کم دي. ډېری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي.
دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي.
کله چې د دوامدار اندسې په مضمون شکل پاتې سي کېدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان پیسې وګرځي.
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد ګاونډي کره مې تل جګړه او جنجال وي.
د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. ډېری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي. د دوی ژوند ډېر زیات تریخ وي همیشه.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زویا داسې ښایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه وي لیدلې.
ملالۍ دا نجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنیو اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له سټلایټ څخه استفاده شوي او شمیرې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ښول شوي وو چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی دی. خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه غبرګون ښوولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنی چار وزارت ویاند د نافی ټکور ازادي رادیو ته ویل دا سروي د یو ان او ډی سی د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونه لپاره چمتو سوی ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشه یي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي سروې ښیي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 223 هکټارو مځکې کې کوکنار کرل شوي وه او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تاریخ ترلاسه سوي دي. دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې وه. په دې سروې کې د سیټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمیني ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښيي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سیټلایټ د تیر کال انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل سوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د نشه یي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب رانه کړ. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دی زیاتوي چې د طالبان حکومت هم د نشه یي موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مؤثرې وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سره کار وکړي، ځکه حکومت په رسمیت نه پېژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شیانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري، په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ته یو کال ډېر وخت تېرېږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول هم شپږ میاشتې تېرې سوي دي. خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور سوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګري ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېری انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډېریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډېره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز دی چې لسګونو ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سره راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریښې لري. سمت چلو دو اونۍ راهیسې په دې مرکز کې بستر دی، اوس د نشې پرېښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتها یې هم ډېره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی او په دې پړاو کې وجود ډېرو خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافي خواړه نشته.
غازوش کم کم از زیاتر
خوړی یو څه کم دی. ډیری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډیره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا زیربستریز روغتون یو بل ناروغ ګل زمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکونکي هم د امکاناتو د نشټوالي له امله شکایت کوي. ګل زمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسوي کمزوري دي، پنځه ورځې صحیح تیرې موټرې بیا پنځه ورځې ولاړې، بیا د مرض کمرو ور غریبان راځي، یو زر ورو کور خرچنه تر روایت تنخواه ساتي یا بل څه ساتي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیواله ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیواله ټولنې مالی او روغتیایي مرستې هم بندې شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50 سلنه ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخله بستر خدمات هم تر نیمایي لږ کړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وای کته هم د زینو بهرنوی مرستندوی ادارو لخوا له دوی سره د مرستو شمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملی ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو، آینده کې ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک لپاره مشکل لرو، دوا لپاره مشکل لرو، دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخله بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې مهال شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا په هدلاس نشه کول په نارینو او ښځینو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې زموږ استاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه ټامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلفو جنسي خدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، برټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف ایجنسی غدوات دي چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینهو کې دغه نشه یي مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجه نه د شنتوب باعث کی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشه یي مواد ډیر استعمال شي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیرو او آن دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغۍ لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشي تر پریخودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه؟ په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلیر ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو متعدینو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دا شان استعمالوي، یا څوک پوډر هیروئین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا پامثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه یادیږي چې پامثلا کې د شپدوري په نامه یادیږي. د هغې د مسایت کوونکي پیکټور یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجذب ته شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته ده د هغه د پروستاتیک سمارکات نشي کولای چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سیکنډ کې شپږو و د فطر نه د پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کېږي. ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشي مواد دي دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن نه رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه شي تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم موجود تر څو ترسره شي، نو هماغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دوی د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی ته سم غذا واخلي، سم دوایي واخلي، نو هماغه باعث ګرځي چې دوی د هغو په نسبت باندې دوی کې واقعیت زیات
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان دي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي. هلته په انل کانال کې موږ یو غدل لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په عامه اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. هغه د التهاب باعث ګرځي، ځکه دوی زور وهل کوي. هلته کل دغه غیطه مواد کلک وي، داسې ورسره کل د مخاطي غشا ګرم سره لګیږي، هغه د هغې د لپچر یا د وینې کیدلو باعث ګرځي. ځکه دا خپله غیطه مواد چې دي، دا هم یو نو میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بعد بواسر باعث ګرځي. ځکه کله چې هغه پر صحیح شکل باندې قبضیت تداوي نه شي، بار بار مخاطي غشا ګرم لپچر وکړي یا دغه زخمي کوي، او زخمي کیدلو څخه وروسته ناروغ ته وینه بیدنه پیدا کیږي دوامداره، او کله چې د وینې زیات ضایع وسي، نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي، بالاخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي. کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې سي کیدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي.
که څوک نشي مواد پرېږدي، دا قبضیت ورسره ورکی کنه دوامدار د سر پاتې کیږي؟
که نور اراد ولایم نه لري، خاص همدغه د قبضیت د وجې یو د احتیاط د وجې باندې رامنځته سوی قبضیت وي، نو د یو هفتې پورې یا پنځو ورځو پورې دوی په ډیریا یا اسهال باندې اخته کیږي. دا کومې انتانی علت نه ده. هغه څوک چې نشه یي مواد ترکړي وي، د هغو کې په دې خاطر باندې دودی دغه احساس پیدا کیږي ورته، ځکه هغه ترکړي د کولمو حرکت زیاتیږي. که چېرته د معدې زخم ولري، که چېرته د معدې میکروب ولري، که چېرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري، که چېرته بواسر ولري، نو یا د بواسرو له امله که هغه انی کانال ساحه التهابي شوي او کینسر یې ورکړی وي، د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوی وکړي. ولې دغه شین سره رامنځته شوي قبضیت رامنځته شوي کوم د احتیاط له وجې ده، نو هغه بالکل ښه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د د موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. نشه یي مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنۍ جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپلې وداسې معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وي او کورنۍ یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به خپله د فیض الله له خولې واورو.
د مونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې ده، د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماخام کیږي نو د دوی د کور نه د جګړو آوازونه راوځي. ډیری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دي، هغه سبایي لیږي کار ته، هغوی بوټ پالیشي کوي ښار کې، هلته بوټونه رنګوي، او میرمنې چې ده هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې، یا د پیسو مقابل کې، یا د زاړو کالو مقابل کې، د خلکو جامې وینځي، یا کوټې ورته پاکوي، یا هم کلا او بعضې کارونه ورته کوي. نو خپله معتاد چې ده، هغه سبایي وځي ماښام راځي په نشو او سیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده، او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې سبایي راځي کیږم، دوی لمر ته کینی او لمر ته ځان توت کی، یعنی دغومره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو، خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وارې یو چا دوی ته بعضې لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو، چې هغه دغه خپله د معتاد کس راغی، د میرمنې دا جامې او ورسره بعضې د کور لوښي و دای ته واخیستل او ویې وړه بازار ته خرڅ کړه، او ځان ته پی نشه یي مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی، ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نو موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابره کړو، چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینبې د خپل زوی بشیر لپاره یو ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې د دې نجلۍ خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپینګیری کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خوره ململه غواړي
ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راولا.
خوره داس پیدا درو کو سوه چې وکړه تاړي
چه خبره چه؟
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاستئ، بخیر راغلئ.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خوري دلته کښېنه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خو ورته کښېږده. سمه ده موري.
سپین کلي ته تللې وم، ډېره تږه شوم، ما ویل ساز کړ به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه شم.
خدای دې راوله. لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده مورې. دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوئ؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. ها دا دادی، اوبه می راوړي.
خیر اوسې لوري، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خوري، اوس دا راته وایه چې شین چای چکی که تور؟
خوري چای نه چشم، تکلیف مه کوئ.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دستی دم کیږي.
خیر یوسه، خدای مو روزی دې وکړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځم چې را باندې ناوخته کیږي.
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیر سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
شه زه نو اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دي ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سی دی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سی.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته انجلی می درته پیدا کړی دی چې په ټوش باندې به دې نه ولیدلې.
دا خو ښه زیری دی.
موري زه خو نه یم خبره، د انجلی څوک ده؟
موري ملالې کوي، د انجلی څوک ده؟
دا د نیوی کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بې ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېړې وي، خو دا انجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا انجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو ناکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قار شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا انجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د انجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Yeah.
درد دوائی